شما نظر شماست.
با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو ده. ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم. پیل په خبرونو کوو.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 5 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 5 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 243,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره میاشت راپور ورکړ چې په افغانستان کې هره میاشت له 550 څخه ډیرو کسانو ته د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د ادارې دا یادونه هم کړې چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د هغو سیمو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي چې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له یو لوړ پوړي چارواکي سره د حقابې او د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د جنوبی آسیا د برخې عمومي مشر محمد رضا بهرامي له ښاغلي متقی سره لیدلي. دغه سفارت زیاته کړې چې متقی د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې مثبتې ارزولي او د شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې په جریان کې بهرامي د ګاونډیتوب پالیسۍ ته غاړه ایښودل د بهرنی سیاست لمړیتوب ګڼل. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړی چې دواړو خواوو د نوو پرمختګونو دواړخیزو اړیکو د اوبو موضوع او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او طالبان په خواله هلمند د ایران د حقابې په اړه سختو کړکیچونو سره مخ وو. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لخوا د پولیو د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له پاکستان څخه راستنیدونکي کورنۍ باید په پوله کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي ترڅو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په 2015 کال کې په بادغیس کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال مثبتې پیښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې 2023 کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوی. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ په داسې حال کې له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د پولیو د لیک په اړه خبرداری ورکړی دی چې پاکستان غواړي د افغان تابعیت د کارت لرونکو شاوخوا 8 لک کډوال له دغه هیواده په زور وباسي او ورده مخې دغه لړۍ پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي هیواد یې ناټو کې پاتې کیږي، خو باید د دغه تړون ټول غړي خپله پوځي او دفاعي بودیجه د کورنیو ناخالصه تولیداتو 5% ته لوړه کړي. روبیو دا خبره پروند ناټو یا شمالي اتلانتیک پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې په بروسل کې جوړه شوې وکړه. هغه چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د لومړي وار لپاره ګډون کړی و زیاته کړه ولسمشر ټرمپ په ښکاره اعلان کړی چې ناټو ملاتړ کوي او موږ په ناټو کې پات کیږو. اروپایي هیوادونو بیا ویلي چې خپل پوځي بودیجه د پام وړ لوړه کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روته هم ویلي په تیرو څو میاشتو کې دې برخه کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو حالت هم لوستلی شئ.
په کراچۍ کې میشته شمیر افغان کډوال ادعا کوي د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو شمیرو ته پیغامونه استول شوي او له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي.
دا ټیم کراچی کې الا ډېر خراب ده، نه ایس ایس سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ول کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مینو خپل وهلې هم دي.
په دې اړه تاسو ته رپورت لرو چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي خپل شتمنۍ لیلام او پنیمه بیا پلوري، څو له شړل کېدو ورده مخې خپل جایدادونه او شتمنۍ راټولې کړي وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې په اړه باندې یوه غونډه جوړه کړې وه، چیرته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو باندې اندېښنه وښوده.
د ټمپرری ریلیف اف د سیزفایر ویچ گیو فلسطینینز ا مومنت ټو بریث،
د اوربان لن مهاله راحت چې فلسطینیانو ته د آرام سا ورکولو فرصت ورکړ مات شوی دی. د مارچ لومړی رئیس د غزې د روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 1200 فلسطینیان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، په کراچۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو شمیرو ته پیغامونه استول شوی دي. په دغو پیغامونو کې چې یو شمیر دوی له ازادي رادیو سره شریک کړي، د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړل شوی. که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا میسج ماته پر نن پر 10 بجې ماته راولېږي. دا میسج ما وکتئ سخت الارم شروع دی، انسان لاس اچول دی، نه پی وار کارت ګوري او نه سی سی کارت ګوري.
په کراچۍ کې افغان کډوال نواز و د یدا کوي د پاکستان حکومت له لوري د ګرځنده ټلیفون شمیرې ته یو خبرداري استول شوی چې د افغان کډوالو د پیژندلو او معلوماتو ورکولو په اړه دی. په دغه پیغام کې چې د ازادي رادیو سره شریک کړی وي، شوی چې کراچۍ ښار کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د روان میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عملیات پیل شوی دي. په دغه پیغام کې له خلکو غوښتنه شوې که چیرې افغان کډوال وویني د پولیسو او رینجرز واکونو د مرستې شمیرې ته دې زنګ ووهي او معلومات دې ورکړي، او ټینګار شوی چې د راپور ورکوونکي هویت به پټ پاتې شي. نواز په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
دا ټیم کراچۍ کې الا ډېر خراب ده، نه ایس ایس سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ول کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مینو اخیستلې وهلې هم دي.
کسان د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه د خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړي دي. یوې بلې افغان کډوالې د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
د کراچۍ هم به شرمنده
دلته ټول خلکو ته ویل سوي که چیرې مو کوم افغان ولیده موږ ته خبر راکړئ. موږ ډېر خپه او اندېښمن یو چې اوس به څه کېږي او افغانستان ته هم نسو تلای
و به افغانستان هم برگشته نمیتونیم.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کاري کمیټې هم د پنجشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه دغو پیغامونو ته په اشاره سره ویلي، دا د هر هغه چا پر وړاندې بشپړ تبعیض دی چې د افغان په څیر ښکاري. د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د اپریل لومړۍ نیټې رهیسې پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې. لسګونه افغان کډوال چې په اسلام آباد او راولپنډي کې نیول شوي وو، د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. تورخم کې د کډوالۍ د برخې ځینو مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې دغو کسانو د ای سی سی په نوم کډوالۍ کارتونه درلودل او بې اسناده کډوال هم پکې وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو یونیسیار د اټکل له مخې 1.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې شمېرې شاوخوا 3 لک ای سی سی کارتونه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
پاکستان کې ډیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي وایي له دې هیواد د دوی د ایستلو د بهیر له پیل سره سم اړ شوي چې خپلې شتمنۍ لیلام او یا په نیمه بیه وپلوري. یو شمېر دوی چې له 500 کلو راهیسې په پاکستان کې میشتي او کاروبار لري وایي کارونه یې سقوط شوي، دوکانونه یې تړلي او څوک یې ملکیتان په نیمه بیه هم نه اخلي. ډیری دا زیانګالي کسان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي چیرې چې پاکستاني چارواکو پر افغان وګړو فشار زیات کړی چې له دې ښارونو ووځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
رحمت الله چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی وایي له دې هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر په پیلېدو سره اړ دي چې د خپل کورونو وسایل، شتمنۍ، کاروبار او سوداګري لیلام کړي. دای چې له څلوېښتو زیاتو کلونو راهیسې پاکستان کې اوسېږي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر چې په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي دي وایي دوکانونه یې تړل شوي او هیڅوک یې توکي په مناسبه بیه نه اخلي. عبدالله چې په اسلام آباد کې د موبایلونو او فرنیچرو کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي که افغانستان ته وشړل سي د کاروبار د بیا پیلېدو لپاره پیسې نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې په پاکستان کې 1.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې ډلې شاوخوا 800 زره یې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان کډوال سره له دې چې قانوني ویزې درلودې ونیول سول، وشړل سول او په دې هیواد کې د خپلو کورونو او سوداګرۍ پرېښودو ته اړ سول. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1.5 پورې له دغه هیواد ووځي، کنانو په خبره د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شدیده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول سوي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلي دي. په تورخم کې د کډوالو چارو ځینو چارواکو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې کډوالو کې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لرونکي او بې اسناده افغان کډوال شامل وو. پاکستان د 2023 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په خبره تر اوسه له پاکستانه 1500 زیات افغان کډوال ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د ماینونو د خطراتو په اړه باندې یو رپورټ لرو. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 540 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 50 سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 233,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم ویلي دي چې هره میاشت 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. اوچا په خپل یو رپورټ کې چې تر میاشتې خپور کړی دی ویلي سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې راپور وکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3,300,000 خلک د ماینونو او ناچاودو مهماتو په 1 کیلومترۍ کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا اندېښنه ښوولې ده چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څه باندې 80% ماشومان په تیره هلکانو ته اوښتي ده. 2023 کال 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 343 نور ټپیان دي چې د وژل شوو له ډلې 115 تنه واړه ماشومان په تیره بیا هلکان دي. د امریکا د مرستو په بندېدو د اندېښنه لا هم دوچنده شوه چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارده مخې فعالیتونه کمرنګه شوي و له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندویه موسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ کې فعالیتونو بوخته وه اعلان کړی چې د امریکا د مرستو د بندېدو په سبب یې خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو نړیوالو موسسو د څارونکي او همغږۍ ادارې ایم ای ټی سي هم ازادي راډیو ته ویلي چې تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي دي او په غالب ګومان چې په 2015 کال کې به د ماینونو د چاودنو له امله افغان خلکو ته په تیرو ملکیانو ماشومانو ته د مرګ ژوبلو کچه لا پسې زیاته شي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک وایي د مارچ له لومړۍ څخه باندې 1200 فلسطینیان د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ښاغلی ترک ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید په غزه کې اوربند ټینګ او د بشري مرستو اجازه ورکړل شي. د اسرایلو صدر اعظم ویلي غواړي پر حماس فشار زیات کړي چې ټول رغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا له خوا ترګره ډله ګڼل کیږي. وسام په ډیره تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځم پرز د منځني ختیځ په تیرا د غزې د ورستي وضعیت په اړه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک وویل
د ټمپرری ریلیف اف د سیس فایر which gave Palestinians
the urban landmahal rahat che falastiniano pe ke da aram sa akhistal o fursat paida kar la main zatlale da ghazi da rokhtia o wazarat pa waina da march le lumrai niti raise da israel o fawzi amaliyat o le 1200 khadir falastinian o jali che lektar la gadre sa o shal mashmanam pe ke shamil di da stogno wadani o khaymo rokhtuno o khwanzai o bambari dawam lari da ghazayun pa shumul che falastiniano ta da war kada kawlo amr shwe hata aga waqt che falastini korani o akhtar al manza ham pa bridun o ke tsaka mayrana ga ولکر ترک د اسرایلو یو ورستۍ هوایي بریچ پکې د غب خبره 15 روغتیا پالان او بشري مرستندویان وژل شوی د وحشت وړ وباله. د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په یو ودانۍ کې چې ویل کېږي د کډوالو یو پنډغالی پکې و. د اسرایلو په هوایي بریچ کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره لکتر لګه شپې ته کسان وژل شول. د اسرایلو پوځ بیا ویل دا ودانۍ چې مخکې یو روغتون و اوس د حماس د قومندې یو مرکز ګرځېدلی او دوی هدف وګرځاو. حماس چې د امریکا او اروپا له خوا ترګره ډله ګڼل کېږي د اسرایلو دا ادعا په بشپړ توګه رد کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک ټینګار وکړ چې په غزه کې باید سمدستي د بریدونو متوقفه او اوربند ټینګ شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د اسرایلو په بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې د خلکو د ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دی او باید سمدستي اوربند ټینګ شي. اسرایلی چارواکو ویلي په غزه کې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ ویل غواړي غزه تړانګه برخه کړي او ګام په ګام فشار زیات کړي چې حماس اسرایلي ارغمل بیرته دوی ته وسپاري. د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کاتس ویلي د جنگ د پای یوازینی لار دا ده چې فلسطینیان د حماس غړي وباسي او ټول ارغمل خوشی کړي. د اسرایلو پوځ د رفح جنوبي ښار او شاوخوا سیمو د بشپړې تخلي مرهم ورکړی دی. اسرایلی پوځ ویلي غواړي د تصفیه په پرمختلو سره په غزه کې یو امنیتي کوریدور رامنځته کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي راډیو ته واګیست. اوس هم د امریکا د ولسمشر لخوا په بیلابیلو هیوادونو لاغړلې په افغانستان د تعرفو د لګولو په اړه تاسو ته یو مرکه لرو. ځینې افغان سوداګر وایي د امریکا له لوري د لګول شوې 10% تعرفې به د افغانستان پر سوداګري منفي اغیز ولري. دوی وایي که څه هم امریکا سره د افغانستان د سوداګري کچه د تیر په شان لوړه نه ده، خو د اندازه تعرفې به نور هم کمزوري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم د خپل نوي فرمان لمخې د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم 10% تعرفه لګولې. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو افغان ملي سوداګر عبدالاحد صادقی سره د دغو اندېښنو په اړه باندې مرکه کړې ده.
موږ خو دونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو دپاره چې موږ یې لرو، خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغیز کوي.
دا چې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نورو هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي زی امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر به څونه له مشکلاتو سره مخ کې دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپله له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې پې بندیږي یا نورې تعرفې دا په وضع کېږي، د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفې وضع کول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعیانو د افغانانو په اقتصاد کې کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي. نو د دې صادرات و امریکا ته یې که اروپا ته یې پر دې باندې تعرفې وضع کېدنګ یا په ګوړېدنګ دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو دوی باید څه کړي وای؟
موږ خو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، د هغو سره چې کومه پالیسۍ دي سره لري هغه بیا د دې کار دي، مګر د تجارت په اړه موږ دا د هغو غوښتنه لرو د ټول دنیا د ملکو سره، د امریکا سره بلکې د جرمني او د اروپا د نورو ملکو سره موږ دا غوښتنې لرو چې موږ تعرفې راکښته کړي بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفې لکه هندوستان چې زموږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا زموږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات ټول دنیا ته وسي.
د یو افغان ملي سوداګر سره مو د هغو اندېښنو په اړه مرکه واورېده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا پر افغانستان د 10% تعرفې د لګولو په اړه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو باندې 10% وارداتي تعرفې لګولې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری څوک کله زیږیدلې او د غزل د پاچا خطاب چا او کله ورکړ، څومره کتابونه لیکلی او د خپل وخت نور شاعرانو سره څه توپیر و، په دې اړه د ازادي رادیو خبريال راشد خټک یو ریپورت لري چې یو برخه به تاسو ته دلته خبره کو.
حمزه ک شاعری شو دستان یا او تني کشوي، بیا څنګه د پیغلې د غزل وزګولې؟ دا د ابوالمراد امیر حمزه خان شنواری بیت دی. دا بیت ښه وخت لیکلی و چې کله یو ملګري ویلي و چې د حمزه شاعري نیا ده، یعنی زړه ده. حمزه شنواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل باچا، بابای غزل، رئیس المتغزلین، د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نومولی و. په کال 1901 کې په لنډي کوتل کې د ملک میرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږیدلی و. هغه یو مفکر، فلسفي، صوفي، ناول لیکونکی، ډرامه نګار، کیسه لیکونکی او سفرنامه نګار هم و، خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلی دی، ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري. حمزه شنواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي، خو دا نوم په لومړي ځل چا ورکړو؟ په دې حق له په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میا وکیل شاه فقیر خیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل باچا خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړی و، خو حمزه شنواری تر دې وړاندې هم بیخي ګمنام نه و.
سمندر خان سمندر چې داغه وخت د حمزه بابا امسر او هغه یو لوی شاعر مونږه بولو ام په هر صنف باندې تبازمای کړی ده او په پښتو دغه کې شاعری کې لوی نوم موندلې ده نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو مونږ خوته د غزل بابا وای کنه هغه ته د بادشاه خطاب ورکړو د غزل بادشاہ دا داسې وا چې په 1900 کې 15 مارچ باندې یعنی 25 مارچ 1940 کې د حمزه بابا مرشد چې سید عبدالستار شاه بادشاہ یو ادبی ټولنه دغه په دغه باندې حمزه بابا جوړ کړی و چې دغه بزم رحمان نوم دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینه غونډه وه د کال یعنی سالانه غونډه چې ورته موږ وایو او دغه غونډه مالګې منډی په پارک وه په پېښور کې د مالګې منډی چې کومه ده کنه مک منډی بیا چې ورته وي موږ ورته مالګې منډی وایو خلک ورته نمک منډی وایي دغه په پارک کې یو غونډه وه پای کې مشاعره وه نو حمزه بابا هم پای کې شریک وو او سمندر خان سمندر بابا هم په دې کې شریک وو نو ډېر شاعران پاغې کې شرکت کولو او مشاعره وه حمزه بابا نمبر چې رالو دغه مشاعرې دغه چې وکنه طرحه د کاظم خان شیدا په دې مصره وه سیاه مار په نظر نه راځي ماښام دی شاعرانو په دې باندې خپلې تبازمایي کوله خپلې غزلې وې خپل شعرونه وې بیا حمزه بابا وار رالو نو هغه بیا خپل غزل وې چې هغه یو څو شعرونه یو شعر دوه دلته زوایم او هغه داو د دعوت یې رقیب کړي انتظام دی خدای دې خیر کړي نوی رنګ د انتقام دی تور سترګې دې زما زړه ته پذیر دي بیا حبشو په کعبه تړل لام دی چې دا شعرونه وې د شعرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلی او دغه نوموړی شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو او دا دغه وخت کې د دې شعرونو اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکړو د اغه نه پس حمزه بابا د غزل بادشاہ مشهور شو او تر اوسه پورې حمزه بابا موږ ته بابای غزل موایو او خو هغه ته د غزل بادشاہ خطاب ورکړو او اوس هغه بابا غزل باندې مشهور دی
خود ملکند په الډنډری کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رادیو ته ویل چې حمزه شنواری په اولس کې شهرت له هغه پس ومندو چې رفیق شنواری کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو
چې رفیق شنواری راغی نو حمزه بابا لکه د نور وزلید او د هم نړۍ پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړو او تر دې دمه دی هم رفیق شنواری ډېر یو بلا ښکارو سره د دې چې کوم څه غږول نه هارمونیا نه رباب نه تبله ځکه چې هغه چې به کله موسیقي کوله یا کمپوز به یې کوو موسیقار لکه هنرمن سندرغاړی خو پوهېږي سړی ورته څنګه په خوله ووي هغه هغه شان ته ویل شي خو تر کومه چې د موسیقۍ خبره ده نو هغه به هارمونیا والا ته د موزیک به ورته چې ته به داسې غږې نو دا به ورته هم په خوله غږو رباب والا ته به هم رباب په خوله غږو تبلې والا ته به هم لار سموله نو رفیق شنواری یو داسې ستر شخصیت و نو رفیق شنواری د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو په خیال محمد په ناشناس په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه کلامونه وویل او هغه اوس هم خلک اوري هغه وخت کې خو موږ ډېر واړه وو ماشومان وو هغه وخت کې د ستار شاه بادشاه په دربار کې په ځای کې دا صوفیانه کلام نه دغه شروعات وشو بیا خیال محمد باندې ډیر کلامونه رفیق شنواری د حمزه بابا وویل چې تر اوسه پورې خلک یاد هم ساتي او اوسه پورې کم نوی هنرمند راځي هغه بیا هم تکراروي او هیڅ خوند کم نشو داسې کلامونه کمپوز کړل داسې کمپوز یې وکړ لکه راځه چې یو جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې څوک مره زمانه تېره شوه که اوس هم څوک وایي ته به فکر کې چې دا اوس نوی کمپوز دی او دا یو نوی هغه دی دومره ښه کمپوز کړی دی
حمزه شنواری د اردو شاعرۍ پیل د ښوونځي په وخت کې په 5م ټولګي کې کړی و لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړی وې خو ویل کېږي چې په تختې باندې د لیکلو په ځای د تصویرونو جوړولو په وجه استاد وهلې و چې بیا یې په ښوونځي کې زړه نه لګېدو او پټېدو به ځکه پلار د پېښور په اسلامیه کالجیټ سکول کې داخل کړو خو په اسلامیه کالجیټ کې هم د سبقونو سره جوړه نه شوه او د اتم ټولګي نه پسې ښوونځی پرېښود په کال 1940 کې په تورخم کې د پاسپورټ په دفتر کې منشي مقرر شو د دې نه علاوه د خیبر ایجنسۍ په پولیټیکلۍ کې هم د منشي په توګه کار کړی و وروسته د اورګاډو په محکمه یعنی ریلویز کې برتی شو خو په یو ځای کار کول د هغه په فطرت کې نه و، ځکه یې دا نوکري هم پرېښوه او د خپل یو ملګري میرعالم سره په فلمونو کې کار کولو دپاره بمبئی او دلی ته لاړو. هلته په اجمیر کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته هم لاړو. ویل کېږي چې په اجمیر کې په ذهن کې صوفیانه خیالات را بیدار شول او په کال 1908 کې د پېښور سید عبدالستار شاه باچا مرید شو او د هغه په امر یې په پښتو کې شاعري پیل کړه. په کال 1908 کې په تصوف لومړی کتاب تجلیات محمدی ولیکلو او سمو د پسې د شاعرۍ لومړی کتاب غزونه چاپ شو چې زیاتره غزلونه دي. په دې کتاب قلندر مومند سریزه ولیکله او د هغه د شاعرۍ هر اړخیز جاج واخیستو. په پېښور کې د پښتو ادب او کلتور په اړه په بېلابېلو ورځپاڼو کې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواري مشال رډیو ته وویل چې حمزه شینواري په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې د پښتو نورو زیاترو شاعرانو چاربیتې او بدلې لیکلې او سندرغاړو هم سندرې ویلې، ځکه چې د اورېدونکو خوښېدې. خو د حمزه شینواري غزل په مقبولیت کې د ریډیو هم ډېر مهم رول دی.
ریډیو نه چې کومه موسیقي و هغه تر د خیال محمد تر ریډیو تر راتلو پورې، د ګلنر بیګم تر راتلو پورې، د کشور سلطان تر راتلو پورې، یا دې نه خوشا پورې بالکل اولسي موسیقي و پښتو نیمکۍ او چاربیتې دا